السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستنه ایگزام تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو ورستې نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ده چې د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي وړاندې په خبرونه کې په خبرونو سربیره یعنی له خبرونو ورسته اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي دا هم اوري چې د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په انګور اډې سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی د کابل ښار د شاشهید د سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په اړه هم درته رپورټ لرو چې له حکومت یې د مرستو غوښتنه کړې ده نور راپورونه هم درته خپرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح در اوروي
د فرا چارواکي وایي چې نن سهار د خاک سفید ولسوالۍ محاصره پای ته ورسېدله او دغه ولسوالۍ د سقوط له خطر څخه وژغورل سوه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې په برخه کې ښه پرمختګونه سوي د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سرمنشي ویلي د اوکراین په ختیځ کې تازه سوی اوربند سیاسي خبرو ته زمینه برابرولی سي د فرا چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه نن سهار د خاک سفید ولسوالۍ محاصره پای ته ورسوله او دغه ولسوالۍ د سقوط له خطر څخه وژغورله د فرا امنیه قمندان فضل محمد سمادیار ازادي راډیو ته ویل چې د نشتې پر مهال نږدې شل تنه وسلوال وژل سوي دي د یو افغان قواوې د ولسوالۍ مقر ته رسېدلي دښمن د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته خپره سوي جنګ روان دی هغه ګواښنه چې ګواکې دغه ولسوالۍ به سقوط کېږي راپسې وي دي د دښمن نونس کسان وژل سوي او څه باندې شل تنه نور ټپیان سوي دي څه کم یوه اونۍ کېدله چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان قواو ترمنځ جګړه روانه وه د فراه والي آصف ننګ ازادي راډیو ته ویلي چې په دې جګړه کې شاوخوا 800 وسلوالو برخه درلوده د کابل په شاشهید سیمه کې د یوې وروستۍ حملې د قربانیانو خپلوانو او د بشري حقونو مدافعانو نن په کابل کې مظاهره وکړه مظاهرهچیانو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دغو کورنیو د پاتې غړو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي
ما قرآن ما که می قتلاند حادثه اصلی شاشهید است ما قرآن خسارت جانی و مالی خود است
مظاهره چانو چې د شاشهید په لار کې خیمه درولې وه او لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وه انتقاد کوه چې په شاشهید کې پر وروستۍ پیښې میاشت واوښته خو حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي چې د قربانیانو کورنیو ته سرپناه ورکړي او له ژمنې سره سم نورې مرستې ورسره وکړي نننۍ مظاهره په تاوتریخوالي هم واوښته او د پولیسو په هوایي ډزو یو مظاهره کوونکی هم ټپي سوی دی میاشت مخکې د کابل په شاشهید سیمه کې د یوې لویې چاودنې له کبله شاوخوا شل کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې په برخه کې ښه پرمختګونه سوي دي داود شاه سبا نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل هڅه سوي چې افغانان له دې پروژې زیاته ګټه واخلي
خبر خوش ایز که فعلا بسیاری نکات را که هیچ وقت
دیو شخه خبر داده هغه ټکی چې هیڅ وخت رو باندې خبرې نه وي سوي چې د افغانانو ګټي څنګه خوندي کېدل سي ور باندې توافق وسو او پر مختګونه ډیر شدي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر ول چې په څو اونیو کې به د ټاپي پروژې د کنسورشم کې د افغانستان د ونډې په اړه هم موافقه وسی د جرمنی د پولیسو یو چارواکی نن خبرداري ورکړ مونشن شار چې جرمنی ته د کډوالو دراتګ عمده مرکز دی نور د هغو کډوالو گنجایش نه لري چې د اوتریش له طریقه ورته را روان دي د جرمنی پولیس وایي پرون مونشن ته ټول ټل 2200 پناه غوښتونکي او کډوال رسیدلی دي بلې خوا د اوتریش د بورګلن لند ایالت د پولیسو ویان هیلمتون مربان نن رویټرز اجانس ته ویل چې له هنګري په زرګونو کسان اوتریش ته راوښتي دي
Wir hatten den ganzen gestrigen Tag über so von 0 bis 24 Uhr.
د یوې لپرون راهیزې تر نیمې شپې پورې تقریبا 1000 کډوال راغلي چې ټول د هنګري له سرحده تیر سوي او اوتریش ته داخل سوي دي هنګري هڅه کوي له سربیا سره پر خپل پوله 4 متره دنګ دیوال ودروي بل خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ سوی دی د چې پرون په برلین کې د فرانسې روسي او اوکراین له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته خبرې کولې ویل چې د دوی پر ځینو حساسو مسایلو سلا وکړه
Ich hoffe, dass wir mit dem Zusammentreffen heute
د یو هیله لرم د اوکراین په ختیځ کې مو د وضعیت په شکېدو کې خپل ونډه تر سره کړې وی هیله من يم د ولسمشرانو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د کتنې لپاره مو چې د اکتوبر په 2مه په پام کې د زمينه برابر کړې وی په هغه کتنې کې باید دغه پروسه پر مخ بوتلل سي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لرې کولو په باب ژر موافقه وسي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان سرمنشي ویلي د اوکراین په ختیځ کې تازه سوی اوربان سیاسي خبرو ته زمینه برابره کړې او د شخړې د حل سبب بسی. لامبرتو زانیر پرون اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویل دغه له څه باندې لسو ورځو راهیسې ټینګ سوی لنډمهاله اوربند په سیاسي کچه پرمختګ ته لاره هواروي. هغه دا خبرې په کیف کې وکړې.
On the ground, it's very difficult to define it.
دوی ویل جنگ په ډګر کې تشخیص سخت کار دی. موږ هغه جنگیالي هم وینو چې ځانونه روسان را پیژني خو د روسیې له وسلوال پوځ سره خپلې رسمي اړیکې نه تاییدوي. هلته په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات شته چې له بل ځای څخه ورته انتقال سوي دي. لامبورتو زیاته کړه د اوکراین جنوب ختیځ ښار ماریوپول او ورڅیرمه سیمه شیروکین یې کتلي او وضعیت پکې آرامه دی.
خبرونه مو د ازادي رادیو له لارې اوریدل. د خبرونو په ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کې پیدا کولای شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په عبدالرشید دوستم غږ وکړ چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره ورشي. د پکتیکا په انګورډه سیمه کې د پاکستانی پوځانو لخوا د تاسیساتو کار بشپړ شوی دی.
پاکستان د طرفه یوه دروازه باندې کار روان و. کارونه بشپړ شوي دي او نور تاسیساتو سرپستان کې هغه هم جوړ شوي دي.
د کابل د شاشهی د غمجنی پیخی سلګونه او قربانیانو او پاتیشونو مظاهره کړي چې حکومت سره مرسته نه کوي. د انتخاباتو څارونکي ډلې وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا پیشنهاد شوي لنډمهاله طرحه په ځینو برخو کې غور ته اړتیا لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو څو میاشتو په دې خوا په ننګرهار کې له خلکو سرونه غوڅ کیږي خو حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار وویل که مرکزي حکومت اجازه ورکړي نو ښاغلی دوستم چمتو دی چې د ننګرهار په شمول نورو ولایتونو ته هم ولاړ شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي، د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د ننګرهار ولس له دې ستونزو وژغوري. مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم سفر وکړي.
شپږ میاشتې کېږي چې د ننګرهار خلک حلالیږي. زه وکیل یم. دا د جنرال دوستم دنده ده چې ننګرهار ته ولاړ شي او خپل مسؤلیت ادا کړي. مونږ یې د ورور په څیر تر څنګ ولاړ یو. بیا هم وایم چې دا زموږ مسؤلیت نه دی، بلکې دا د نظام مسؤلیت دی. زموږ انتقاد همدا دی چې زموږ نه ګټه واخلئ، راشئ او یا مونږ ته امکانات په لاس کې راکړئ. لږ تر لږه که نیمه امکانات په واک کې راکړل شي، بیا نو داعش سکاره دی چې په ننګرهار کې ټینګېږي.
ښاغلي مسلمیار هغه راپورونه هم رد کړل چې د ده په حواله پکې لیکل شوي و چې د فاریاب او سرپل ولایتونو عملیات بې ګټې دي. مسلمیار وویل چې په دې اړه یې خبرې د یو شمېر رسنیو لخوا تحریف شوي دي. په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د دې ولایت د اچین ولسوال ویلي چې داعش ډلې د اچین ولسوالۍ اړوند ډیورن کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه لري چې شاوخوا 120 تنه پکې بندیان دي. څه موده مخکې د ختیځو ولایتونو مشرانو او په ملي شورا کې د دې ولایتونو غړیو له حکومت وغوښتل چې په ننګرهار کې د امنیت ټینګښت ته کار وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم ویل که حکومت په ننګرهار کې د داعش په وړاندې اقدام ونه کړي، خپل دای به خلک سره راټول او د داعش په وړاندې به ودرېږي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدال ډاکټر رشید دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي رادیو ته وویل خغلی دوستم چمتو دی چې هر هغه ولایت ته ولاړ شي چې ورته اړتیا وي.
جنرال صاحب دوستم به عنوان یکی از پایه‌های اساسی حکومت و
جنرال صاحب دوستم د ملي وحدت حکومت د یو اساسي ستن په صفت نه یوازې ننګرهار بلکې په هر ځای کې چې اړتیا احساس شي پرته له شکه به د امنیتي ارګانونو تر څنګ ودرېږي. خو دا د ارګ او امنیتي شورا پرېکړو پورې مربوط دی چې دا ډول موارد وسي.
که څه هم دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د داعش په وړاندې د عملیاتو خبره کړې وه، خو د ننګرهار خلک وایي چې د عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. دا مهال ویل کیږي چې د تیرا له لارې د ننګرهار بېلابېلو برخو ته په پراخه کچه داعش ته اکمالات را روان دي او دا وسلې په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کیږي. خو د چارو څېړونکي وایي که چیرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو د خبرونو د اوریدو لپاره ازادي راډیو ټکی اورګ وېبپاڼې ته ورشئ. د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په انګوراډي سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. په دې تاسیساتو باندې چې د افغانستان په خاوره کې جوړ شوي له څو میاشتو راهیسې کار روان و او یو ځل یې په اړه د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې وه. دا چې د دې تاسیساتو د جوړولو هدف څه دی او افغان چارواکي په اړه څه نظر لري، په دې اړه پام وکړئ. له کابل د اسدالله الدین راپور ته.
که څه هم د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د عامو خلکو ملي شورا او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولي وو او سرحدي پولیس نجیب الله خپل سر هم پکې وخوړ، خو دا تاسیسات بالاخره بشپړ شول. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببرای وایي په انګور اډې کې د پاکستان د پوځ لخوا د دروازې او یو شمېر نورو تاسیساتو د جوړولو چارې بشپړې شوې او اوس له رایخ کاری. ښاغلی ببری د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی، خو د سیمې خلکو پریکړه کړې چې دا تاسیسات به په رسمیت نه پیژني او تګ راتګ هم نه پرې کوي.
د پاکستان له طرفه په یوه دروازه باندې کار روان و، نو اوس هغه دروازه په مکمل ډول باندې جوړه شوې ده، کارونه بشپړ شوي دي او څو نور تاسیسات اوس عربستان کې هغه هم جوړ شوي دي. دا وضعیت دا مشکلات موږ ټول مرکزي دولت ته رسولي دي، خو نو مرکزي دولت یعنې تر اوسه پورې جدي اقدام نه ده کړی. خو بیا هم خلکو دا فیصله کړې ده چې دا دروازه موږ نه په رسمیت ومنو او نه به چاته اجازه ورکړو چې خلک یانه نه ځي یا ووځي، ځکه چې بیا دا دروازه یو رسمي ډول اختیار دی.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګور اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده، خو له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په هیواد کې د جنګونو او د حکومت د بېغورۍ له امله پاکستاني پوځیان مخته پکې راغلي دي. د انګور اډې د تاسیساتو او دغه راز د ډیورن کرښې په اوږدو کې د خندق کیندنې موضوع څو میاشتې وړاندې راپورته او افغان حکومت د څېړنو لپاره سیمې ته پلاوی ولېږه، خو تر اوسه حکومت خپل دریز نه دی روښانه کړی. تر اوسه څو ځله افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان د دې سرغړونو په وړاندې غبرګون هم ښودلی چې په انګور اډه کې د نجیب الله او په ګوشته کې د قاسم خان د سرښندنې یادونه کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو د جمهوري ریاست ویاند وویل چې په دې اړه باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو چارواکي خبري وکړي، خو له ډیرو هڅو وروسته د دې وزارتونو چارواکي خبرو ته حاضر نشول. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازی او د سیاسي چارو کتونکی نادر خان کټوازی بیا وایي چې له انګور اډې پرته په یو شمېر نورو سیمو کې هم د پاکستان د پوځ لخوا تاسیسات جوړیږي او هدف یې دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورن کرښه په رسمیت وپیژني.
منګتی سیمه په نامه باندې وسیمه ده، په هغه کې هم اوس دوی پوسټې شروع کړې دي، مګر هلته هم کار دوی کوي، ډېرې پټ کوي دغه کار. د پاکستان خو اساسي هدف همدغه ده چې د ډیورن کرښه په رسمیت وپیژندل شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ترنګلې شوي او اوس داسې ښکاري چې دواړه لوري هڅه کوي چې تر خپل منځه د باور فضا بیرته پیاوړې کړي. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي حکومت باید د پاکستان د سرحدي سرغړونو په اړه کره معلومات راټول او د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
د ازادي رادیو خبرونې په 1216 منځنۍ څپه لټول افغانستان اوري. د کابل ښار د شاه شهید په سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې مرستې ورسره وکړي. دوی ویل حکومت ورسره د شاه شهید له پیښې وروسته د مرستې ژمنه کړې وه خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. په عین وخت کې د حکومتي چارواکي ویل له دې مصیبت ځپلو سره یوه اندازه مرسته شوې او په راتلونکي کې به د مرستې دوام وکړي. تفصیل له خان محمد سیند په رپورټ کې.
دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار د شاه شهید زیانمن شوي خلک د مظاهرې په کولو سره پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی پر وړاندې بې پروايي کوي. د مظاهره کوونکو شمیر چې سلګونو ته رسېده ویلي چې حکومت ورسره د شاه شهید د پیښې وروسته د نړېدلو کورونو د بیا رغولو او داسې نورو ضروري وسایلو د مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس لیدل کېږي چې حکومت دغه ژمنه هېرې کړې دي. د ځانمنو شوو له ډلې بی بی عایشه آزادي راډیو ته وویل
خانه تکه تکه او پارچه پارچه است، هغه نمیتونه
زموږ کورنه ټوټه ټوټه او پارچه پارچه شوي دي. که حکومت یې د رغولو توان نه لري له خصوصي سکټوره دې مرسته وغواړي. ژمی رانږدې دی او ټول لوازم مو غلا شوي دي، هیڅ هم نه لرو.
مظاهره کوونکو خیمې ودرولې او غوښتلې چې د شاه شهید سرک وتړي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نیوله. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړه کې د امنیتي ځواکونو په هوایي ډزو یو مظاهره کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي هلک مور چې د شاه شهید په پیښه کې دوه زامن وژل شوي وو، پر خپلو وژل شوو او ټپي زوی داسې نارې وهلې: دې وضعیت مظاهره کوونکي نور هم وپارول او د شاه شهید سرک یې بند کړ. بل مظاهره کوونکی چې ویل کېږي په تېره پیښه کې د ده دوه زامن هم وژل شوي، آزادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
گفته بود دولت که تیتا همکاری میکنه، خانه برسان میگیره، کرایش میته یا جای جور.
دولت مشتر جمعن کری و چه کورونا در جورو و در کور کرایه در کوو او دست نور. خوب اس لیدل که جی چه جمعنی هیری کری دی. زمش دو کانونا او کورونا ویجار شول، خوچار اثر مرستی و نکره، کمو پشتن و نشی لدی زایا نخوریگو.
پشا شهید سیما که لچاودن کابو یو میش تیریگی. په دې پیښه کې د شاوخوا شلو کسانو د وژنې او د سلګونو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د حزب همبستګي ملي او د مدني ټولنې غړي چې په دې مظاهره کې شامل وو، پر حکومت یې تاکید وکړ چې له زیانمنو شوو سره د مرستې وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې حکومت د شاه شهید د پیښې د زیانمنو شوو کورنیو د وضعیت د څېړلو او دوی سره د مرستو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون ګمارلی دی. د دې وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې قضیه څېړل شوې او له زیانمنو شوو سره به مرستې وشي.
تا حالا ما مو کمک هایی که بیشتر مواد خوراکی، مواد غذایی اینا بوده داشتیم انگاز اونا.
تر اوسه مو له دې کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. د کورونو رغول یې هم په پلان کې شامل دی، خو دا کار به لږ څه وخت وغواړي.
کارپوهان وایي که حکومت له دې خلکو او دې ته له ورته نورو مصیبت ځپلو سره مرستې ونه کړي، خلک به پرې بې باوره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وی فیفا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا پیشنهاد شوې لنډمهاله طرحه په ځینو برخو کې غور ته اړتیا لري. د فیفا اجرایه رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دا طرحه بشپړه نه ده او ځینې نیمګړتیاوې لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره خپل وړاندیز حکومت ته وسپاره. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی د روان کال د قوس میاشتې تر پایه د اصلاحاتو په طرحه کې هغه موارد له سره څېړي چې ارزونې ته اړتیا ولری. قسیم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د شفافیت د کمیټې جوړیدل، د انتخاباتي حوزو ویشل، د غوروي کمیټه، د مرکزی او ولایتي دفترونو ترمنځ اړیکې، د دارالانشا اړوند مسایل او د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ اړیکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون هغه وړاندې سوي موارد دي چې د فیفا په باور بیاکتنې ته ضرورت لري. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل دا پیشنهاد سوي طرحه تر یو بریده د انتخاباتو د شفافیت امنیت لپاره مرسته کوي. خو د په باور په مجموع کې یو لړ نیمګړتیاوي هم پکښې شته.
تر ځای کې به مو بررسی کړم ای باسر پیشنهاد
شغل رشید دوی تر کومه چې موږ څېړلې دا طرحه بشپړه نه ده. ځینې موارد ته چې باید ور باندې غور وسی او د انتخاباتي اصلاحاتو یو برخه ووسی، ځکه لا هم ځینې جدي مسایل چې باید ور باندې کار سوی وای یا څېړل سوی وای نه لیدل کېږي. شغل رشید د انتخاباتي اصلاحاتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې دا طرحه په دقت سره وڅېړي. خو د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې په باور په دغه طرحه کې یو لړ مثبت موارد هم شته. دغه موارد د رای ورکوونکو د لست جوړېدل، په انتخاباتي څوکیو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، د رای ورکولو د سیستم بدلون، شکایتونو ته د رسیدګۍ میکانیزمونه او ځینې نور مسایل دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره خپله طرحه حکومت ته وړاندې کړه. افغان حکومت له لسو پیشنهادونو څخه وایې تایید کړه او وروسته بیا ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په ورکولو سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته دنده وسپارله څو د پات درو پیشنهادونو حقوقي، تخنیکي او عملي اړخونه لا ډېر مطالعه کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی د فیفا د غوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم په پام کې لري څو د روان کال د قوس میاشتې تر پایه پر یو لړ پیشنهادي مواردو له سره کتنه وکړي.
بحث درست است که ما
مسئله است که دا سمه چې موږ د روان کال د قوس میاشتې تر پایه پر ځینو مواردو له سره کتنه کوو، خو په دغه طرحه کې 80% پیشنهادونه د انتخاباتي بنسټونو مربوط و. له دې وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ویلي و چې د دغه کمیسیون وړاندې سوې طرحه له خلکو، مدني ټولنو او د انتخاباتي چارو له کارپوهانو سره په مشورې جوړه سوې ده. خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي دا طرحه حکومت ته تر سپارلو مخکې له دوی سره نه وه شریکه سوې. دوی ټینګار کوي چې شاید د کمیسیون د سیاسي ملحو ذات لمخې لکه څرنګه چې لازمه ده په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات رانولي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په ډنډې پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جنګیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له یوې اونۍ راهیسې د دې ولسوالۍ سرحدي پوستو ته نږدې جګړه روانه ده. په دې اړه تفصیل د سباون کاکړ په راپور کې.
له تیرو اوو ورځو راهیسې د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ پر سرحدي پوستو جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې له 500 زیات وسلوال او له زرو زیات د پاکستان ملیشا ځواکونه شامل دي. په ګردیز کې د سویل ختی زون لپاره د 402 سرحدي زون قماندان مل پاسوال عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې دوی وسلوال ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړی وایي چې پښته امکاناتو جګړې ته دوام ورکوي او په خبره وسلوال او پاکستاني ملیشا ځواکونه غواړي چې د دوی پوستو ته ځانونه ورسوي.
جنگ تر اوسه پر پامغه پوستو باندې روان ده. دوی ډېر زیات کوشش کوي، غواړي چې په هر شکل وي دغه پوستې باید لاسته راوړي او موږ خپل زور وو چې دا پوستې ته دوی باید ورنشي، موږ خپل پوستو ته ځان ورسو. اته زه داسې نه شوم چې دوکمن دا مستقیم پاکستان حمله ده، ولې موږ د هغه اطلاع چې موږ ته رسېږي د طالبان نه یا د مخالفین نه د دوی فوځ دوی پرسنل زیات ده.
د زیاتوي چې په روانه جګړه کې د دوی د معلوماتو پر اساس پاکستانی ځواکونه مستقیما وسلوال سره په لیکو کې د افغان ځواکونو پر خلاف جنگیږي او دوی ته د رسیدلو معلومات پر بنیاد چې وسلوال د حواله لارې اکمالیږي.
خو بدبختانه وایم چې بیا هم ډېر په قوت سره دوی پرسنل نورم ورته لیږي، فوجیان راځي، ملیشۍ راځي، دوی مقامات کې او ساقله سلاح استعمالوي چې بیګا هم موږ ته داسې اطلاع ورسېدله چې دوی د مټا څنګه په منطقه کې هلیکوپټرونه کېنستل. هلته دوی ته اکمالات وکړل او هغه په ساز اطلاعاتو د کشفې چې موږ ته رسېږي. نو موږ فلاندې پاره چې کوم تر نن سهاره پورې چې تاسو سره تشریف راوړده دیواله ورځنه شروع تر نن ورځ پورې دوی تقریبا 20 کسان لمنځه تللي دي او ډېر شنه زیات زخمیان شوي دي. او چې اته ماته داسې اطلاع ورسې په ساده کې وشفخانه ده 40 مړي خو دوی هلته انتقال کړي دي.
خپلواک دا هم ویل چې د جګړې له پیل تر دې مهاله د ډنډې پټان په سیمه کې درنې وسلې استعمالیږي. دا جګړه د تیرې دوشنبې په ورځ پیل شوې او تر اوسه دوام لري او د چارواکو په خبره چې له مرکزي حکومت څخه د هوایي مرستې غوښتنه کړې، خو تر دې مهاله کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
افغان سوداګر او پانګوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونې مخه ونه نیول شي خپل فعالیتونه به ودروي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تېر ورځ نامعلومو وسلوالو د کابل له ښار یو سوداګر وتښتو. امنیتي مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې د سوداګرو امنیت به نیسي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که سهم حکومت بیا بیا ویلی چې د سوداګرو او پانګوالو د سر و مال ساتنه د دوی په لومړیتوبونو کې ده او اسانتیاوې به ورته برابرې کړي، خو سوداګر او پانګوال وایي چې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره دوی ته ګواښونه زیات شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که حکومت د سوداګرو امنیت ته تدابیر ونه نیسي سر له ننه به خپل فعالیتونه بند کړي. ښاغلی الکوزي دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې په دې وروستیو میاشتو کې د کابل په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر سوداګر د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي.
ما به حیثیت اتباعی افغانستان مربوط به سکتور خصوصی پزره رسته
موش در افغانستان در اتباع به حیث او خصوصی سکتور پر مربوط لزیان سرمخیو مهمه او دفاشنی خبر داده چه ده هو کسان لفا تشتول کیجو او وجل کیجو چه په نظام کې شامل دی. که امنیتی ځواکونه تشتول سوی سوداگر پیدا نکړي موش به یوه بوجه اوړه هم کابل ته را نوړو.
د سوداګرو د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ شاوخوا یوه بجه د کابل ښار د بګرامیو له یو مارکیټ څخه د وحدت الله په نامه یو سوداګر نامعلومو کسانو تښتولی دی. سوداګرو دا هم وویل چې تښتونکو په دې پیښه کې له امنیتي یونیفورم، وسلو او د امنیتي ارګانونو له موټر څخه کار اخیستی دی. د تښتول شوي سوداګر پلار محمد آصف وویل دردونکې دا ده چې زوی په رڼا ورځ د پولیسو مرکزونو ته نږدې له یوې خوندي سیمې څخه په زوره تښتول کیږي.
په زور او ظلم باندې د ما زوی له هغه ځای نه جګ کړی ده، نو دا اوس معلومه نه ده چې چیرته وړی ده. دې وطن ته دې خلکو ته مونږ خدمت کړی ده، که دا دولت مونږ ته دې خدمت په بدل کې دا رقم جزاګانې راکوي هغه به بېله خبره وي، خو بیا هم زه د دولت د ټولو ارګانونو نه، د محترم رئیس صاحب جمهور، د معاونینو نه، د اجرایه شورا ریاست نه دا غوښتنه کوو چې په اولین قدم کې د ما د زوی چې په امنیت کې دولت کې هر چیز ته دوی نه زه غواړم
پلاس را کوي راوړي به راته. سوداګر ویل په سختو شرایطو کې له فعالیت لاس نه دی اخیستی او پانګې بهر ته نه دي ایستلي، خو امنیتي ارګانونه یې پر وړاندې بې پروایي کوي. د خوراکي موادو د واردونکو د ټولنې مشر حماین خبرداری ورکړ چې که په 8 ساعتونو کې تښتول شوی سوداګر ونه موندل شي په کابل او نورو ښارونو کې به د خوراکي موادو دوکانونه وتړل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی د مونشن پولیس وایي پرون زخت زیات کډوال دغه ښار ته ورغلي او د نویو لپاره کافي امکانات نور نه لري. جرمنی ته چې په دې وروستیو کې یو زیات شمېر کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي دا هیواد دې ته اړ کړی چې د اروپایي اتحادیې پر نورو غړیو فشار راوړي چې په خپلو هیوادونو کې زیات کډوال ومني. په دې اړه ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
مونشن چې جرمني ته د کډوالو د ورتګ یو مهم مرکز ګڼل کېږي، د دې ښار چارواکي خبرداری ورکوي چې نور د کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. په تېرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 15,000 کډوال دې ښار ته رسېدلي دي. اکثره هغو کډوالو چې ځانونه یې جرمني ته رسولي د یونان، مقدونیا، سربیا، هنګري او اتریش پر لاروی مزل کړی دی. د مونشن د پولیسو ویان ورنر کراوس نن په مونشن کې رویټرز خبري اژانس د اتریش له لارې له هنګري څخه جرمني ته د ورغرو کډوالو د شمېر په اړه وویل.
Wir hatten gestern über den ganzen Tag von 0 bis 24 Uhr.
Parun tola urz la nimish peter bega nimish pe pura shaw khwa 2200 kadwal dalta de urgadi markazi station tara rasidili di. Dghish me ta pa pam sara da wazi khabara da che mugdi khpal zarfetun nihai hat rasidili yu. Da waqan mushkila da che tolo dgo kadwal ta sarpana aw hamd leg da wulo imkanat barabar kru. Ghu wel che de da kadwal ba pa dri uzangdu urgadu kri Germany nur simu ta wulig da wulshi. د بلې خوا د جرمني د فدرالي پولیسو ویان سیمون هیګوالد نن د مونشن د اورګاډي مرکزي سټېشن ته د شاوخوا 200 کډوالو د رسیدو خبر ورکړ. د جرمني د ترانسپورت وزیر الکساندر دوبرنت وویل د کډوالو د دغې لړۍ د درولو لپاره اوس اغیزمنو اقداماتو ته اړتیا ده. د جرمني د تاګس شپیګل ورځپاڼې د یکشن بې پوره د جرمني د کورنیو چارو د وزیر توماس د مایزیر له قوله خبر ورکړ چې وایي هغه کډوال چې جرمني ته ورغلي باید د اروپایي اتحادیې پر نورو غړو وویشل شي. هغه ویلي کډوال باید د اوسېدو لپاره ازادانه انتخاب ونه لري. د جرمني د مونشن چارواکي په دې هم غور کوي چې د اولمپیا سټډیوم چې په 1922 کال د اولمپیک لوبې پکې ترسره شوې د کډوالو لپاره د موقتي استوګنې لپاره پرانیزي. په عین حال کې هنګري ته بیا بې ساري شمېر کډوالو رسېدلي. د دې هېواد چارواکو وویل چې د شنبې په ورځ ټول 3,330 کډوال له سربیا سره په پوله اور اوښتي دي. د کډوالو په وړاندې د سختو اقداماتو په ترڅ کې هنګري تقریبا د هغه څلور متره لوړې امنیتي موانع کار بشپړ کړی چې له سربیا سره په 115 کیلومتره اوږده پوله ایجاد کړی دی. دغه راز د هېواد سې شنبه له ورځې وروسته هغه نوي قانون تطبیقوي چې له مخې به پر پوله غیر قانوني اوښتنې جنایي پیښې بولي او هم د هغو کسانو په اړه چې په دې هېواد کې د پناه غوښتنه کړې ده د پرېکړو بهیر ګړندی کوي. د هنګري له څلور زرو زیات پولیس او سرتیري به د پولې په ټینګښت کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې بیا خبرداری ورکړی چې له پولو د غیر قانوني کډوالو اوښتل که له جنایي پلوه څېړل کېږي هغه به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له کنوانسیون څخه سرغړونه وي. دغه راز ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران په اړه بېلنۍ غونډه وکړي.